ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිවරේඩියෝ දේ.
ගරන් උර්දුන් කෝස්තලි මෂේ දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ඩිවදා نند اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. پښښوی په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې د مازیګر 15 نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا دیوا په دې خبری خبرونه کې د تازه شعیب زاده هرکلی ویم او لمړی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. مطبوعات وای د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید په کابل کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او ځینې نورو سیاسي مشرانو سره لیدلی. اخو وسوالو طالبانو یو ځل بیا د حکومت د اعلانولو خبره کړې، حکومت نیټه نه ده ښودلې. په داسې حال چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو او مخالفو جبهې د ګټو دعوی کړي، د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی په افغانستان کې د کورنۍ جګړې امکان څرګند کړی او خبرداری ورکړی افغانستان کې ترهګرې ډلې بیا فعاله کېدای شي. او د کوټې په هزارګنج سیمه کې د چاودنې له امله د اف سي سلور سرتیری وژل شوي او شلو ته نږدې ټپیان شوي. د پاکستانی طالبانو تحریک د دغه چاودنې پړه په غاړه اغستې او وای دا یو ځانمرګي برید و. دا اوسرټ کې اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان خبری رسنۍ وای د کابل په سفر تللی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلی او ورسره افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو په سرنګوالي خبرې کړې دي. د پاکستان پوز یا حزب اسلامي په دې اړه څه نه دی ویلي. جنرال حمید فیض چې په کابل د طالبانو د قبضې وروسته 13 ورځ پوړم بیزل د یو لړپوړی نظامی پلاوی په مشرۍ کابل تر رسیدلې د غلطي خبريالانو ته ایوازې دومره ویلي چې د پریشانې هیڅ خبره نشته. په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلی یو ویډیو کړیدل کیږي چې د یو هوټل دننه جنرال فیض د یو بهرنی خبريالي سیاسي پوښتنې ته د ځواب ورکولو په ځای د هغه تر څنګ ولاړ په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ته اشاره کوي او وایي د داسې پوښتنو ځواب به د خطر کړی شي. خونن بیا د افغانستان بیلابیل رسنۍ د حزب اسلامي د سرچینو لخوا ویلي چې په کابل کې د ISI مشر تیر ماخام د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره لید کاته کړی دی. رسنۍ وایي د کتنه کې جنرال فیض ګلبدین حکمتیار سره افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت په سرنګوالي خبري کړی دی، خو د لیدنې نور جزئیات مخې ته نه دی راوړل شوی. اخوا د کابل د نیولو 23 ورځې وروسته هم طالبانو خپل حکومت لا نه دی اعلان کړی او نن یې یو وار بیا ویلي چې ډیر ژر به حکومت اعلان کړي. د طالبانو د کلتوري کمیشن نائب احمد الله واسق که هم د نوي حکومت د اعلانولو کمنټه نه ده خودلې، خو زیاته کړې ده چې د نوي حکومت او کابینه جوړولو تیاری روان دي. اخوا د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د جګړې په اړه یو وار بیا وسلوالو طالبانو او د هغوی مخالفه ډلې بیل بیل بیانونه ورکړي. 13 ورځ وسلوالو طالبانو دعوه کړې وه چې دوی د پنجشیر ولایت یو شمېر ولسوالۍ نیولي. ځینې طالب چارواکو ویلي د 1300 ورځو جګړې انابې ته رسولې چې سرخار بازارک ته نږدې ولسوالۍ ده. د ایتلی و مرستندوی اداره ایمرجنسی هم په خپل ټویټر په خلک کړي چې طالبان انابه ته رسیدلي. د غیر دولتي اداره په دغه سیمه کې یو طبي مرکز چلی او زیاته کړي دا چې د دوی هسپتال یا مرکز ته په لږ شمېر کې جوبل کسان هم را رسول شوي. اخوا د طالبانو مخالف ډله نېشنل ریزیسټنس فرنٹ هم تیر ورځ داوا کړي چې دشمن یې په شاته مبولې. خدا خبره هم منلې چې ځینې سیمې له طالبانو لاسو ته ورغلي او سره د دې دوه خواو ته د مرګ جوبلې خبره هم منلې ده. د احمد مسعود په مشرۍ کې د مخالف جبهې یو ویان فهیم دشتی په یو ټویټ کې ویلي په دلاسنګ کې دښمن ته ماتې ورکړل شوې او د جبهې تجربه لرونکي او نوي اتلان د جګړې په وړاندنی صفونو کې ولاړ دي. د امریکا د پوز مشر جنرال امریکایي مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ویلي په افغانستان کې د خانه جنگي امکان شته او خبرداري ورکړي دغه هیواد کې یو وار بیا ترهګرې ډلې فعال کېدای شي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال ملي فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي زما د پوځي تجربو اندازو تر مخه په افغانستان کې حالات داسې دي چې خانه جنگي یا کورنۍ جګړه جوړېدای شي. امریکایي جنرال دغه پوښتنه هم راپورته کړې چې آیا طالبان به خپل واک قوي کړي او یو خو حکومت به جوړ کړي او کنه. نوموړي ویلي زما په فکر د یوې اوږدې خانه جنگي امکان زیات دی چې دغه به وروسته داسې حالات راپیدا کړي چې په حقیقت کې به بیا د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو د جوړېدو سبب وګرځي. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت کې ویل شوی افغانستان دا وخت د بشري ناورین سره مخ دی. رپورت وایي د نیمایي زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو راتګ هم زرګونو خلک یو ځل بیا د هیواد وتلو ته مجبور کړی دی. رپورت زیاته په هر درې افغان وګړو کې یو په دینه پویږي چې د راتلونکو وخت ډوډۍ به د کومه پیدا کوي. د پاکستان بلوچستان ایالت کوټي خار په هزارګنج سیمه کې نن د 14 لامل د اف سی زواک سلور سرتيري وجل شوی او د شلو نه زیات جوبل شوی دی. د لیوی زای چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ډیوته د پیخه او د وجل شو د شمیر په خله کړي وای چې د لمړی سړنو د سخکاری چې یاد پیخه ځانمرګي برید وو. د لیوی ز چارواکو په خبره یاد 14 په مستون سړک هزارګنجي سیمه ته نږدې د اف سی زواک د سونا خان په نامه څوکې باندې شوی ده. د پاکستانی طالبانو تحریک د دې 14 پړه په غاړه غسته او وای دا یو ځانمرګي برید وو چې در 15 زیات اف سی عسكر پکې وجل شوی او جوبل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه 14 خفغان ښکارا کړي او په پیخه کې وجل شو او جوبل شو عسكرو ته تاقیدت پرځونه وړاندې کړي دي. د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې نوې شامل کړل شوی پخوانی نیمه قبایلی سیمه جنډوله کې پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د نامنې پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده او وايي شاوخوا وطن ځوانانی امنیتي ادارو وړي دي هغه د خوشی کړی شي. پولیس وايي په دې اړه د احتجاج کوونکو سره خبرې کوي او د پیښه پلټنې پیل کړې دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ده. طالبان وايي د نوي حکومت او کابینه جوړولو لپاره تیاریاں روان دي. برخه د طالبان یو پلاوی د افغانستان د پخوانی صدر حامد کرزی سره لیدل دي او د افغانستان میډیا وايي د کابل په سفر تللی د پاکستان د فوزی استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدل دي. طالبان وايي د نوي حکومت او کابینه جوړولو لپاره تیاریاں روان دي. دا خبرې د طالبانو د کلتوري کمیشن نائب مشر احمد الله واسق نن د اتوار په ورځ کړي خو د حکومت جوړولو صحتمی نیټه نه دا ورکړي. بلخوا د طالبانو یو پلاوی د افغانستان د پخوانی صدر حامد کرزی سره هم لیدل دي او هم په دغه وخت کې د افغانستان د پاره د پاکستان خصوصي استازي محمد صادق په ټوئیټر لیکلي هغه د افغانستان د گاونډي ملکونو د خصوصي استازو یو آنلاین غونډه را بللې. هغه ویلي د دې غونډې کوربه پاکستان وو او پکې د افغانستان په سر خبرو د پاره د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان خصوصي استازو او سفیرانو برخه واغسته. هغه ویل ټول برخه اغستونکي په دې متفق وو چې په افغانستان کې امن، د سیمې امنیت، ثبات او د ترقۍ د پاره ډیر ضروری دی. بلخاته د افغانستان میډیا وايي د کابل په سفر تللی د پاکستان د فوزی استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدل دي او ورسره افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په سرنګوالي خبري کړې دي. د مهال کابل نه افغانستان د وضعیت په حق لا په ریپورتینګ بوخت او تلای پاکستانی خبريال طاهر خان وای داسې اطلاعات هم شته چې د حکمتیار ترڅنګ جنرال فیض طالبانو د قطر استازو سره هم لیدنی کړي. خو د پاکستان فوز کابل کې د جنرال فیض د لیدنو په حق لا لاس نه دی ویلي. جنرال فیض چې په کابل کې د طالبانو د قبضې وروسته د شنبه په سهار په لومړي ځل د یو لوړپوړي نظامی اپلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدل، د غلطې خبریالانو ته یوازې دومره ویلي وو چې د پریشانۍ هیڅ خبره نشته. خو د یک شنبه په ورځ بیا افغانستان بیلابیلو میډیا د حزب اسلامي د ذرایعو د خولې ویلي دي چې په کابل کې د آی ایس آی مشر تیر ماښام د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدل کتل کړي دي. میډیا وایي د کتنه کې جنرال فیض ګلبدین حکمتیار سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په سرنګوالي غږېدل دي، خو د لیدنې نور جزئیات مخې ته نه دي راوړل شوي. د کابل نه د افغانستان پر رپورټینګ بوخت وتلی پاکستانی خبریال طاهر خان وی او ای ډیوا ته ویلي په افغان مسله کې د پاکستان یو مهم رول پاتې شوی دی او وس هم دی، او د افغانستان په حق لا د پاکستان دننه د فیصلو اصل منبع هم خلکو ته معلومه ده. نو ځکه که د آی ایس آی مشر د کابل سفر وکړو دا دومره د حیرانتیا خبره نه ده. هغه وایي پاکستانی مطبوعاتو داسې دعوی کړي چې ګینې جنرال فیض ته د دې سفر بلنه د طالبانو د شورا لخوا ورکړل شوی، خو وایي طالبانو سپینه کړې ده چې پاکستانیانو په خپله د کابل د سفر خواهش ښکاره کړی وو. هغه وویل د جنرال فیض د سفر تر مخه د امریکا سی آی ای مشر هم کابل ته سفر کړی دی او دلته یې مهمو خواوو سره لیدلی دي. اوس چې جنرال فیض کابل ته راغلی نو هغه هم د طالبانو سره لیدنې کړي او نن یې حکمتیار سره د لیدنې خبره هم مخې ته راغلې ده. خبریال طاهر خان وای د دې سره سره د آی ایس آی مشر کابل کې د قطر د ځانګړي استازي سره هم لیدلی دي، او د افغانستان په معاملہ کې د قطر او پاکستان دواړو یو اهم رول شته. نو ځکه دواړه خوای چې کله طالبانو سره اني نخبل نظر ورسره شریکي. کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر په دې تازه سفر سوشل میډیا او نړیواله میډیا کې هم تاوده بحثونه روان دي، او په ځانګړې توګه د هندوستان میډیا د هغه دا سفر افغانستان کې د پاکستان ښکارا لاسوهنې سره تعبیروي. خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وای که جنرال فیض کابل ته تللی نو هند ته څه پریشانی ده چې سهار نه تر ماښامه په دې موضوع تبصرې کوي. ګلبدین حکمتیار په تیرو وختونو کې د افغانستان د مجاهدینو په حکومت کې د صدر برهان الدین ربانی سره وزیر اعظم ټاکل شوی وو، خو د خپلمنځي جنگونو له امله هغه نه توانېدلی وو چې کابل ته لاړ شي او نورو جهادي ډلو سره سره د کابل په ورانولو تورن دی. په خپلو زیاترو سرګندونو کې هغه پاکستان د افغانانو د دویم کور په نوم هم یادوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. طالبانو پرون د خالی پورز داوه کړی ده چې د شمالي پنشیر علاقې ځینې ضلع قبضه کړي دي. پنشیر د افغانستان هغه اخیرنۍ علاقه ده چې وسه پورې د طالبانو لاس ته نه ده ورغلی. د ایمرجنسی په نوم د اټلی وی خیراتی ادارې د طالبانو د دې خبر تصدیق کړی دی چې طالبان د پنشیر عنابه ته رسیدلی دي. طالبانو په دې حواله سره یو ویډیو هم جاری کړی ده. بلخوا د امریکا د ګډو فوزونو مشر جنرال مارک ملي ویلي دي چې د هغې د فوزي اندازې تر مخه په افغانستان کې روان حالات خانه جنگي اړخ تتلی شي. دا خبره جنرال ملي د خالی پورز د امریکې میډیا ته کړې ده. په دې حواله سره تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې د دې همکار مختار خلیل راکوي.
د امریکې د شریکو فوجونو مشر جنرال مارک میلی د خالی پورز د امریکې خبری ادارو سره د خبرو اترو کولو په موقع خبرداري ورکړې ده چې افغانستان کې د ترهګر ګوندونو د بیا سر راپورته کېدو د امکان تر مخه افغانستان کې خانه جنگي انختې شي. د فاکس نیوز ته ویلي دي زما فوجي اندازه دا ده چې افغانستان کې حالات د خانه جنگي په لور تللی شي. د زیاته کا زما خیال دی چې د خوري وري خانه جنگي امکانات شته چې له عمله به القاعده یا دولت اسلامیه بیا سر راپورته کی. خود دا هم وی چې زه د وړاندې نه دا نشم ویلې چې افغانستان کې براتلونکي وخت کې څه پیخي رامخه تکیږي. امریکی ویری دی که افغانستان نه د امریکی سلامتیا ته خطرې را ولاړیږي نو امریکا به د افغانستان د سرحدونو بهر نه افغانستان کې په خپلو اهدافو د حملو کول خپل وس توان برقرار ساتي. بلخوا پنچیر کې طالبانو سره په جنگ کې اړم د احمد مسعود جنگیالو په جنگ کې د خپل غټي داوی کړی دی. خو طالبان وایي چې د پنچیر د سلورو اولسولو د نیو نه پسې اوس روخه اولسولای او بازارک سرخار کې مخالفه جنگیالي په ګیره کې اخیستی دي. خو د طالبانو د مخالفو جنگیالو د محال ویان فهیم دشتی په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې طالبان د وانابا او خنج اولسولو نه وستي دي او جنگ اوس د پنچیر ګیر چاپیره زړو محالونو ته واپس تللی دی. افغان طالبانو خپل یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د قبایلو سپین روبو د یوې جرګې په خواست جنگ بند کړی شوی وو، خو چې د جرګې خبر خوند اونکو د اتوار د ورځې نه جنگ بیا انختې دی. د طالبانو کلتوري کمیشن د خالی په ورځ داوا کړی ده چې طالبانو شوتل، پاریان، خنج او ابشار ولسوالۍ نیولې دي. خود طالبانو د مخالفه جنگیالي ګوند ویان فهیم دشتی په خپل ټویټ پیغام کې دا هم ویلي دي چې موږ دشمن لا په دالاسان سیمه کې ماتې ورکړی ده او د جوجوب او خنج نیو خبره حقیقت نه ده.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري خواخوږي د اړوند کارونو لپاره د پاکستان د مرستې او همکارۍ باور ورکړی دی. دا خبره وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټری سره تیر ورځ په ټلیفون په خبرو کې کړې ده. د دې خبريال ارشد حسین په تفصيلي ريپورت راکړي.
پرون د خالی پورز د ملل متحده د عمومي منشي انټونی ګوټرس سره په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نړیواله رورولې زور راوړي چې هغه د افغانستان کې د انساني ضرورتونو پر رسولو کې او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د اقتصادي استحکام په باوري جوړولو کې د افغانستان سره په خپلو رابطو کې اضافه وکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د ريپورت تر مخه وزیر اعظم عمران خان د افغانستان لپاره د اقوام متحده د بشري خواخوږي د مشن جاري ساتلو لپاره د پاکستان مکمل ملاتړ هم تکرار کړی دی. په افغانستان باندې د طالبانو د قبضې وروسته یو شمیر امدادي ادارې د افغانستان څخه وتلې دي چې وسره هلته په لویه کچه د انساني بحران خطر پیدا شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو تازه ریپورت کې ویل شوی چې افغانستان دا وخت د بشري ناورین سره مخ دی او وای تر نیمای زیات خلک بشري برستو ته اړتیا لري او د طالبانو راتګ هم په زرګونو خلک یو ځل بیا له هیواد وتلو ته اړ کړی دی. راپورونه وایي چې هر درې وګړو کې یو پدې نه پوهیږي چې پراتون کې وخت کې ډوډۍ لکه مې پیدا کړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې پراتون کې یو کال کې به د افغانستان تر 15 کالو کم عمره تقریبا نیمای ماشومان په خور خوراکه اخته شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایس اف امریکا ډی وسر خبرو کې ویل پدې کال کې د افغانستان د نن شاو خوشپګ لکه خلک به کور شوې دي چې پکې زیاتره شمیره د خزو او ماشومانو ده. هغه وایي زیات تر خلک گاونډي هوادونو ته د پناه اغستلو لپاره د تک هڅه کوي.
نو زمونږ دی والی سره هم لکه حکومت سره هم خبرې اترې رواني او مونږ لکه ټول چې څومره هم گاونډي هوادونو دی هغه ته دا وایو چې تاسو دې د خپلې د بارډر کولو کې دا خلکو لپاره چې کوم خلک غواړي چې هغه ته انټرنیشنل پروټیکشن یا تحفظ او تمیلو شي په نور ملکونو کې وغه خپل ملک پر خودل غواړي یا په نور هوادونو کې هغه ته هغه غواړي چې تحفظ او تمیلو شي.
په 15 اگست باندې په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته یو شمیر خیراتي ادارو خپل امداد ځنډولې. نړیوال بانک او ایم اف هم د افغانستان لپاره خپل ادایګیان ودرولې چې لکبل هلته اقتصادي بحران هم پیدا شوی او سیړونکو وایي هم لدې کبل د بشري ناورین خطر ده. اسلام آباد کې د غیر دولتي سیړنیز ادارې اس ډي پي اي مشر عابد سلهري وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په افغانستان کې انساني بحران سر راپورته کوي او دغه بحران ته په صحیح ډول عکس العمل خودلو کې د پاکستان کردار مهم دی.
اوسکې لپاره پاکستان ایک وایټل رول پلی کر سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو اس وقت ہیومینیٹیرین ارگنائزیشنز ہیں جب تک کہ وہ افغانستان میں ایک حکومت آج اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن نہیں بنا پاتی
دی وای تر سوچ امدادی ادارې په افغانستان کې د نوې جوړیدونکو حکومت سره یو کاریز رابطه و نه لري، تر هغه به دغه ادارو ته د کار کولو لپاره د یو مضبوط مرکز ضرورت وي، او هغه ته به د لاجستیک ملاتړ هم پکار وي، او د دې تر څنګ هلته د خوراکي امداد پر رسولو کې هم د پاکستان کردار مهم دی. په افغانستان کې د بشري ناورین د مخې نیولو لپاره په پکار مالی امداد کې په تیزی سره د اضافه لپاره د ملل متحده جنرال سیکرټری په روانه میاشت کې د کچ غونډه هم را بللې ده. دا غونډه به د سپتمبر په 14 نیټه جنیوا کې کیږي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ته غوږی. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د هندستان حکومت دا تورونه ابيخي رد کړی دی چې کینه پاکستان په خپل د افغان کډوالو کیمپونه پرانیستي، او ورسره دا هم ویل دي چې کده نړۍ نور هوادونو چارواکي د افغان طالبانو سره لیدلو د پاره کابل ته ورتلی شي، نو ولې د هندستان حکومت د پاکستان آی اس آی مشر کابل ته ورتلو باندې اعتراض کوي. شیخ رشید دغه خبرې خپل د تورخم دورې په موقع کړی دی. د دغه دورې نور حال د ډیوه خبريال ابراهيم شنواري په ريپورت کې واوري.
پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د هند حکومت دا پروپاګاندا په سخت ټکو کې رد کړي چې کینی پاکستان په خپل پوره د افغان کډوالو کیمپونه پرانستي. هغه ویلي چې نخ په د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد استعمالول شي، او ورسره به د افغان طالبانو نه هم دا تم ساتلی شي چې هغه په خپل خاوره د پاکستان په ضد استعمالول اجازه ورنکړي. په افغانستان کې د طالبانو دوباره وخت ترلاسه کول نه پستور خمته د خپل اولنۍ دورې په محل شیخ رشید احمد په دې هم د پاکستان حکومت ستنه خوخي سرګند کړه چې ولې د پاکستان پولیس استخباراتي ادارې یعنی انټر سرویسز انټيليجنس مشر جنرال فیض احمد په کابل ته دورې په اړه د هند حکومت اعتراضونه کړي. په دغه محل زائد میډیا کسانو سره خبرو اترو په محل د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د یو خبريال دغه پوښتنې په جواب کې چې آیا پاکستان واقعا خپل پولیس سره نږدې د افغان کډوالو لپاره کیمپونه پرانستي، هغه د هند حکومت یو پروپاګاندا وبلل او واضح هکړه چې په پوله هیڅ کوم د افغان پناه غوښتونکو کې ملشته. البته پتیرو شروع ورځو کې چې څوک هم د افغانستان نه پاکستان ته راغلي هغه په قانوني توګه راغلي.
ایک بھی پناہ گزین نہیں ہے یہاں پہ، ایک بھی ریفیوجی نہیں ہے. یہ پٹھان سوال کر رہا جرنلسٹ انڈیا والوں، ایک بھی ریفیوجی یہاں پہ نہیں ہے، نہ آیا. وہ ویزا سے آئے، دوسرے سسٹم سے آئے، آئے ضرور آئے.
دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړېدو نه پس آیا پاکستان به د طالبانو دغه حکومت تسلیموي او که څنګه، پاکستانی وزیر داخله اوویل چې دا فیصله به حکومت او وزیر اعظم عمران خان کوي.
دنیا کی سطح پہ ابھی ایک صاحب نے سوال کیا کب تسلیم کریں گے، یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، حکومتوں کا فیصلہ ہے. میں وزیر داخلہ اس بارڈر مینجمنٹ کا انچارج ہوں.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړېدونکو پس د پاکستانی طالبانو د افغان خاورینه په پاکستان کې د ترهګری بریدونکو کولو په اړه شیخ رشید احمد وویل چې د پاکستان وزیر اعظم په شمول د حکومت نورو ذمہوارو چارواکو ک افغان طالبانو لبدا باور ورکړي چې د پاکستان خاوره به د دوی په ضد نشي استعمالولې، او لکه څنګه چې امریکا ته د ډرون بریدونکو اجازه ورکول نه هم انکار وکړو، هم د غرنګي په پاکستانی ذمہوارو چارواکي د افغان طالبانو نه هم د تحریک پاکستان طالبان په اړه داخله باور تر لاسه کړی وی چې هغه به د افغان خاورې نه پاکستان کې څه قسمه کاروای نه کوي. د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې یعنی آی اس آی مشر جنرال فیض احمد کابل دورې په حق له شیخ رشید احمد اوویل چې کډ امریکا، برتانیا او نور هیوادونو اعلی پوزي حکومتي چارواکي کابل تللې شي، نو ولې د آی اس آی مشر د غلطه نشیتلې، او دا چې د هغه په دغه دورې دی هند ته ولې اعتراضي.
اور جنرال فیض اگر کابل گئے ہیں تو ہیز اے اسمارٹ مین، اس نے میرا مطلب انڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ کیا امریکن نہیں گئے وہاں پہ؟ کیا قطر والے نہیں گئے؟ کیا دوسرے یو کے کے لوگ نہیں گئے؟
شیخ رشید زیاده کړ چې په افغانستان کې د طالبانو دوباره په اقتدار کې راتلو سره امکان دی چې نوې نړیواله داسې بلاک مست راشي کوم چې بیا د نړۍ لوی او طاقتور هیوادونو ډیکټیشن نه اخلي، او د سیمې په اړه خپل نوې پالیسي وضع کوي. د بلوچستان په مستوګ علاقه کې شوې د ترهګری پیښې په اړه هغه وویل چې تر اوسه دا واضح نه ده چې دغه پیښه کې څوک ککړ دي، او دا تعین به دغلته موجود د استخباراتي ادارو چارواکي وکړي. د خبريالانو سره خبرو کول نو وړاندې دغلت موجود امنیتی چارواکو شیخ رشید د پوری امنیت په اړه بریفینګ ورکړو او ورسره د امیګریشن په اړه راپی خو مشکلاتو نه هم خبر کړو. هغه په دغه محل وویل چې ډېر ضرب د تورخم او چمن په پولو د نادرا او امیګریشن عملی اضافه کړی شي چې دغه سي دغه کار کې اساني راوستي شي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د ډیوا خبری خبرونه کې وښښوې ده مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ورکړي دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
په افغانستان د طالبانو د اختیار د قائمیدو وروسته ډیر ملکونه خصوصا د افغانستان گاونډي ملکونه طالبانو سره د تعلق په قائمولو غور کوي. روس په دې معاملې کې د ټولو نه زیات غرضي ده او د یوې حقیقت پسند رویه په اختیارولو طالبانو سره د تعلقاتو په قائمولو سوچ کوي. خو په دې موضوع د امریکې د نېشنل انټرست میګزین کې یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی چې سرخطي دی، آیا طالبانو سره د حقیقت پسندۍ په بنیاد د تعلقاتو په قائمولو به روس د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې کامیاب شي؟ ځکه چې روس او امریکا دواړه نه غواړي چې افغانستان د بیا د بین الاقوامي ترهګر ګوندونو مرکز جوړ شي. د نېشنل انټرست میګزین خپل مضمون کې لیکي چې د افغانستان په لویو گاونډي ملکونو کې روس د چین په نسبت د افغانستان معاملو سره زیات نږدې پاتې شوی دی. روس د افغانستان نه بهر د غیر محکمتیا او د ناقلارۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره راتلونکو څو میاشتو کې د مخبرۍ، سفارتي او فوجي وسیلونو د کار په اخیستو غور کوي. په دې لړ کې د روس غرضونه د امریکې د غرضونو پر ضد کېدی شي، خو د اختلاف نه زیات د دواړو ملکونو ترمنځ د روغې جوړې راتلو زیات امکان شته دی. مضمون لیکي چې روس د ډېری مدینه دا وینا کوله چې د افغانستان پخوانی حکومت او قامی فوج به د امریکې د امداد نه بغیر رنګیږي او دانه وانه کیږي. همدغه وجه وه چې روس د تیرو څو کلونو راسې د افغانستان په باب له خپل ټول پام طالبانو سره تعلق جوړولو ته ګرځولی و. خو باوجود د روس د دې سوچ او کوششونو، افغانستان کې موجوده حالات د روس په نزد خطرناک دي. د روس صدر پیوټن په 23 اگست خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ګوندونو زرغونېدل د روس او د روس د اتحادیانو دپاره لویه خطره ده. خو د افغانستان کې د فوجي مداخلت د نه کولو خبره هم کړې ده. وی ویل چې موږ په وخت کې افغانستان کې د خپل فوجي مداخلت نه لوی عبرت حاصل کړی دی. مضمون زیاتی چې افغانستان کې د روس دوه لوی غرضونه دي. یو خدا چې په سیمه کې د ناقلاری خورېدو په صورت کې به د وستي ایشیا د خپل اتحادي ریاستونو مرسته کوي، ځکه چې د ناقلاری خورېدو ویرشته دی. او دویمه ده چې د بین الاقوامي ترهګرۍ روس ته د خورېدو به لار نیسي. د روس د سلامتیا د کونسل مشر نیکولای پیټروشیو اوس خپل یو تقریر کې افغانستان کې د روس د فوري نوعیت د مقصدونو وضاحت کړی دی او غدا چې افغانستان نه به د وستي ایشیا ریاستونو ته د افغانانو په کړه تلل قابوساتي. دویمه ده چې د مهاجرو په جامه کې د وست ایشیا ملکونو ته د ترهګرو په ورننوتو به ټینګ نظر ساتي. دریمه دا چې د افغانستان د سرحدونو نه بهر به د تندرو نظریو یعنی د اسلامي جهادي تعلیماتو د سیمې په ملکونو کې د خورېدو مخنیوي کوي. او څلورمه دا چې افغانستان نه به د نشه یي موادو د سیمې ملکونو ته د اوړلو او د وسلو د غیر قانونه کاروبار نوغې اوباسي. د نېشنل انټرست نور لیکي چې روس په افغانستان کې د ډېری مدینه د افغان طالبانو سیاسي مرسته کوله او د مخبري معلومات به هم ورلور کول. د روس دا کوششونه د وخت نه وړاندې باردار شول او طالبانو پر روان اوړي کې ټول افغانستان قابو کو. د روس د دې خېګړې په جواب کې افغان طالبانو روس سره لوس کړي دي چې دوی و روس کې او د روس په گاوند کې ناقلاری نه پیدا کوي او نه بسو روس او وستي ایشیایي ریاستونو باندې حملو کولو ته پریږدي. مضمون زیاتی چې روس تر دې دمه پورې طالبان سرکاري تور لا ترهګر ګونګني. خو د ترهګرۍ د مهر د لری کولو او د طالبانو د حکومت د تسلیمولو وروسته به دا خوازیه شي چې روس اوس طالبان د ځان دپاره خطره نه ګڼي. البته د روس د حکومت نورې ادارې لکه د روس فوج او د مخبری ادارې لا د طالبانو په حق له شکمنې دي چې دوی به دولت اسلامي خراسان، القاعده او د ازبکستان اسلامي تحریک قابو کړی شي او کنه. د افغان طالبانو لخوا روس ته د ورکړو تسلو او یقین دهانو باوجود د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګوف افغانستان سره په خپلو سرحدونو د حفاظتي بندوبستونو مضبوطولو خبره کړې ده. د روس د دفاع وزیر سره د هغې بیکچې زیاتې وسلې هم ډېر لوی فکر دی چې افغان طالبانو لا په لاس ورغلې ده. دی نېشنل انټرست د خپل مضمون په اخر کې لیکي چې تاجکستان، ترکمانستان او ازبکستان سره د افغانستان 2000 کیلومتره اوږد سرحد لګېدلی دی. د موجوده حالاتو له سببه ډېر افغانان د پولې پورې غاړه خصوصا د آمو سیند د ازبکستان ته اوړېدلي دي، خو دغو درې واړو ملکونو ویلي دي چې دوی به افغان مهاجرو لا په خپلو ملکونو کې د مستقل اوسېدو اجازت نه ورکوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو ستڑی مشے دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نن دے اتوار یا یک شنبے ورز کال 2023 دا ستمبر دا میاشت دے پنزہ منیٹا دا وخت شوه دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې، په افغانستان کې د مازیګر شپږ او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار نه نیمې بجې دي. د وایس اف امریکا دیوا په دې خبری خبرونه کې در تازه شعیب زاده هرکلی ویم او لومړی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. مطبوعات وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید په کابل کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او ځینې نورو سیاسي مشرانو سره لیدلی. اخو وسوالو طالبانو یو ځل بیا د حکومت د اعلانولو خبره کړې، حکومت نیټه نه د خودلې. په داسې حال چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو او مخالفه جبې د ګټو داوی کړي، د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی په افغانستان کې د کورنۍ جګړې امکان څرګند کړي او خبرداري ورکړي افغانستان کې ترهګر ډلې بیا فعال کېدې شي. او د کوټې په هزارګنج سیمه کې د چاودنې لامل د اف سی سلور سرتیری وجل شوی او شلو ته نږدې ټپیان شوی. د پاکستانی طالبانو تحریک د دغه چاودنې پړه په غاړه غسته او وای دا یو ځانمرګي برید وو. دا سرټکی اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان خبری رسنۍ وای د کابل په سفر تله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلی او ورسره افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په سرنګوالي خبري کړې دي. د پاکستان پوز یا حزب اسلامي په دې اړه سونه دی ویلي. جنرال حمید فیض چې په کابل د طالبانو د قبضې وروسته 13 ورځې پوړم بیزل د یو لړپوړی نظامی پلاوی په مشرۍ کابل تر رسیدلې د غلطې خبريالانو ته ایوازې دومره ویلي چې د پریشانې هیڅ خبره نشته. په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلی یو ویډیو کې لیدل کیږي چې د یو هوټل دننه جنرال فیض د یو بهرنی خبريالې سیاسي پوښتنې ته د ځواب ورکولو په ځای د هغه تر څنګ ولاړ په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ته اشاره کوي او وایي د داسې پوښتنو ځواب به د خضر کړی شي. ونن بیا د افغانستان بیلابیل رسنۍ د حزب اسلامي د سرچینو لخوا ویلي چې په کابل کې د ISI مشر تیر ماخام د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره لید کاته کړی دی. رسنۍ وایي د کتنې کې جنرال فیض ګلبدین حکمتیار سره افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په سرنګوالي خبرې کړې دي، خو د لیدنې نور جزئیات مخې ته نه دی راوړل شوی. اخوا د کابل د نیولو 28 ورځې وروسته هم طالبانو خپل حکومت لا نه دی اعلان کړی او نن یې یو واری بیا ویلي چې ډیر ژر به حکومت اعلان کړي. د طالبانو د کلتوري کمیشن نائب مشر احمد الله واسق که هم د نوي حکومت د اعلانولو کمنټا نه ده خودلې، خو زیاته کړې ده چې د نوي حکومت او کابینې جوړولو تیاری روان دي. اخوا د افغانستان په پنچیر ولایت کې د جګړې په اړه یو واری بیا وسلوالو طالبانو او د هغوی مخالفه ډلې بیل بیل بیانونه ورکړي. 13 ورځ وسلوالو طالبانو داوا کړې وه چې دوی د پنچیر ولایت یو شمېر ولسوالۍ نیولي. ځینې طالب چارواکو ویلي د 1300 ورځو جګړې انابې ته رسولې چې سرخار بازارک ته نږدې ولسوالۍ ده. د ایتلی و مرستندوی اداره ایمرجنسی هم په خپل ټویټر په خلک کړي چې طالبان انابت رسیدلی د غیر دولتي اداره په دغه سیمه کې یو طبي مرکز چلی او زیاته کړي دا چې د دوی هسپتال یا مرکز ته په لګښمره کې جوبل کسان هم را رسول شوی. اخو د طالبانو مخالف اډل نېشنل ریزیسټنس فرنٹ هم تیر ورځ دا وکړي چې دشمن یې په شاتم بولې. خدا خبره هم منلې چې ځینې سیمې د طالبانو لاسو ته ورغلي او سره د دې دوه خواو ته د مرګ جوبلې خبره هم منلې ده. د احمد مسعود په مشرۍ کې د مخالف جبهې یو ویان فهیم دشتی په یو ټویټ کې ویلي په دلاسنګ کې دښمن ته ماتې ورکړل شوې او د جبهې تجربه لرونکي او نوي اتلان د جګړې په وړاندنی صفونو کې ولاړ دي. د امریکا د پوز مشر جنرال امریکایي مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ویلي په افغانستان کې د خانه جنگي امکان شته او خبرداري ورکړي دغه هیواد کې یو والی بیا ترهګری ډلې فعال کېدی شي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال ملي فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي زما د پوځي تجربو اندازو تر مخه په افغانستان کې حالات داسې دي چې خانه جنگي یا کورنۍ جګړه جوړې دي شي. امریکایي جنرال دغه پښتنه هم راپورته کړي چې آیا طالبان به خپل واک قوي کړي او یو ښه حکومت به جوړ کړي او کنه. نوموړي ویلي زما په فکر د یوې اوږدې خانه جنگي امکان زیات دی چې دغه به وروسته داسې حالات راپیدا کړي چې په حقیقت کې به بیا د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو د جوړېدو سبب وګرځي. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې ویل شوی افغانستان دا وخت د بشري ناورین سره مخ دی. رپورټ وایي د نیمایي زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو راتګ هم زرګونو خلک یو ځل بیا د هیواد وتلو ته مجبور کړی دی. رپورت زیاته په هر درې افغان وګړو کې یو په دینه پویږي چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به د کومه پیدا کړي. د پاکستان بلوچستان ایالت کوټې خار په هزارګنج سیمه کې نن د چاودنې لامل د اف سی زواک سلور سرتیری وجل شوی او د شلو نه زیات جوبل شوی دی. د لیوی ځای چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ډیوه ته د پیښې او د وجل شوو د شمیر پخلی کړی وای چې د لومړیو څېړنو داسې ښکاري چې یا د پیښه ځانمرګي برید وو. د لیوی د چارواکو په خبره یا د چاودنه په مستونګ سړک هزارګنجي سیمې ته نږدې د اف سی ځواک د سونا خان په نامه څوکۍ باندې شوې ده. د پاکستانی طالبانو تحریک د دې چاودنې پړه په غاړه اغسته او وای دا یو ځانمرګي برید وو چې در 15 زیات اف سی عسكر پکې وجل شوی او جوبل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه چاودنې افغان ښکار کړي او په پیښه کې وجل شو او جوبل شو عسكرو ته تاکیدات پیرزونه وړاندې کړي دي. د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې نوې شامل کړل شوی پخوانی نیمه قبایلی سیمه جنډوله کې پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د نامنې پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده او وايي شاوخوا وطن ځوانانی امنیتي ادارو وړي دي هغه د خوشی کړی شي. پولیس وايي په دې اړه د احتجاج کوونکو سره خبرې کوي او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا دی وا خبرې خبرونه ده. د پاکستان پترهګری ځپلې صوبا بلوچستان کې یو ځل بیا د اف سی ځواک په سرتیرو باندې ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي په دغه برید کې تر شلو نه زیات سرتیرو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د دې خبریال حفیظ الله شیرانی به تفصیلي رپورټ راکړي.
د کوټي د لیویزو یو چارواکي د نوم نشولو په شرط و وی وی دیوته په پیښه کې د څلورو عسکرو د وژل کېدو د خبر تایید وکړ او وی ویل چې لومړیو څېړنو څخه دا ثابتېږي چې یا د پیښه ځانمرګي برید دی. د چارواکي په خبره یاد برید پر مستونګ سړک هزارګنج سیمې ته نږدې د اف سی ځواک د سونا خان په نامه چوکۍ باندې سوی. په ټپیانو کې شپاړس د اف سی ځواک سرتیری او دوه لارویان دي. اف سی چیک
پوسټ دی سونا خان چین باندې دا خودکش دا ماکه دا سوي دي دلته چک پوسټ باندې دا ګرد اف سی والا کسان دی صاحب
د مرستندوی ادارې چیپا د کارکونکو په خبره د پیشي ټپیانی د کوټي سی ام ایچ اف سی روختون او سیول روختون ته وړي چیرچې د څلورو تنو حالت مرګونه شول کیږي د پیشي ورستو اف سی او ځای پولیس سرتيري د پیشي ځای ته رسیدلی او د پیشي پلټنې پیل کړي دي د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی د دې بریټ پلا پر غاړه خستي او د دې ډلې ویان محمد خراسانی په خپل یو بیان کې داوا کړي چې دا یو ځانمرګي بریټ وو چې تر پنځه زیات اسکر پکې وجل سوي او جوبل سوي دي د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیالانګو ل اړون چارواکو څخه د پیښې ریپورت طلب کړی دی د زیالانګو ل لوري رسنۍ ته په لجل سوي بیان کې لیکل سوي چې امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې تلپاتې قرباني ورکړې دي بیان زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به تر هغې دوام وکړي چې ترڅو سوله ترلاسه نسي بل لوري ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر سوي برید خفګار ښکاره کړی او په پیښه کې وزل سوو او جوبل سوو اسکرو ته یې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي دي عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بهرنیو قوتونو په لمسه د ترهګرۍ د جوړو پلانونو په خاورې کولو او زموږ په خوندي ساتلو خپلو سرتیرو او امنیتي ځواکونو ته سلام پیش کوم یا د چاودنه په داسې وخت کې سوي چې نن په بلوچستان ایالت کې د ضلع زیارت د تیرې اونۍ د پیښې پر ضد په جام هړتال اعلان سوی دی او د ایالت لوی او وړې لارې د هر ډول ټریفیک لپاره تړل سوی دي تیر اونۍ د بلوچستان د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې د وسلوالو په برید کې د لویز درې سرتیري وژل سوي وو چې پر ضد یې د زیارت کراس پر سیمه احتجاجي پلت نن یولسم ورځ هم دوام لري څېړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکې راتلو سره په پاکستان کې هم تندره وډلې یو ځل بیا منظمه کېدای او د ورانکارۍ پیښې زیاتېدای شي په پاکستان کې په دې وروستیو میاسو کې د بدبنۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې آی اس پی آر مشر بابر افتخار پر 19 جولای ویلی وو ښکاره خبره ده وروستۍ پیښې بلې غاړې یعنی افغانستان لوري ته لروانو حالاتو سره تړلې دي هغه دا هم ویلی وو چې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دا وخت په پاکستان کې هیڅ د ترهګرو منظم نتورک نسته حافظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام ټوئیټر آی ډی ده @voadiva وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده د زیارت د لیویز چارواکو د وجنې پر سر د بلوچستان په ټولو پښتنو سیمو کې لوی لارې بندې کړې شوې دي دغه احتجاج اعلان د احتجاجي پرلت د کمیټې لخوا شوی وو چې د کوټه چمن کوټه ژوب کوټه زیارت او کوټه لورلای ټولې لوی لارې بندې کړې دي چې په دغه لارو باندې سفر کوونکي د سختو مشکلاتو سره هم مخ دي بل خواته د جوب کوټه پر لوی سړک باندې زیارت کراس باندې نن یو لسم ورځ هم احتجاجي پر لټ روان دي د دې خبريال نعمت الله سرحدي په تفصيلي ريپورت راکړي
د تیر میاشتې په 14 تاریخ باندې د زیارت ضلع د مانګي په سیمه کې سکم د لویز پر چارواکو باندې بمی بریټ سوی سپاغه کې درې لویز الکاران سی وو هغه وجل سوی وو او درې چپیان سوی وو ستاغه پیښه په ضد دلته بیا د سیمې قبایلو د مختلفو ګوندونو غړو یو احتجاجي پرلت کښې ناوي ساغه نن یو لسم ورځ هم هغه احتجاجي پرلت دی هغه د زیارت کراس د کوټې د ژوب تر مابین پر لوی لاره باندې اوس هم روان دی دغه پیښې په ضد باندې دلته سکم احتجاج کوي هغه دا غوښتنه کوي سی د زیارت د سیمې او د ارنای د زلو څخه سي کم ابسز واکونه الته موجود دي غدي دغه سیمې څخه ویستل سي دغه رقم د دې سیمې د مطلب د سیمې کم امنیت سي غدي خوندې کړل سي یعنی تر اوسه کچیر کڅه هم دغه خلکو سره دغه احتجاج کوونکو سره چارواکو په وار وار په دولتي چارواکو خبرې کړې دي خو هغه خبرې ناکامه پاتې سي پرلت کوونکو احتجاج کوونکو چې وو درې ورځې مخکې احتجاجي مظاهرو اعلان کړی وو تیر ورځ سي وو شټډون هړتال او نن سي دغه وخت د بلوچستان ایالت پښتني سیمو کوم لوی لارې چې دغه د بندولو کم اعلان کړی و، دغه په ترس کې دغه وخت اوس هم د کوټي چمن تر مابیز دوه لار څخه ده، هغه پر څلور مقامات باندې بند ده، چې خلک یو خواته بلې خواته یو شار بل شار ته نشي سره تلای. دغه رنګه د کوټي ژوب تر مابیز کم لوی لار څخه هم پر څلور پنځو مقامات باندې پر کلاسي پلان سي ژوب باندې دغه رقم د زیارت کراس پر مقام باندې او د کوشلاغ پر مقام باندې هغه لوی لار هم دغه وخت بند ده. کور ته وکړه چې دغه لار د بندېدو له وجې یو طرف ته دغه احتجاج کوونکي خپل مطالبات حکومت باندې د منلو کو عجز کوي، خو بل لوري ته د لارې د بندېدو څخه عادي کم خلک سي دي، پر د لار مسافران کم دي، زنان کوچنیان، هغه د ډېرو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. ازي د دې سره خبرې کوو چې دوی د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، د کومو کومه ځای دغه خلک را روان وي، د کومو منزله پر رسېږي، دوی پر دې باندې څه وایي، د دې سره خبرې کوو.
په لارې هلته راغله دا ته ودره او دا چې دغه په غاري ورته ویل چې دغه مریضان را سره دي، اصحابي مریض دي، دا ته له کوټې مې راغلو کریاله ولاره باندې درېدلې ده. دا
مریض به هم د دې ځولاړه کراچۍ ته اوس را روان یم، راغلم هلته تاسو وم ګاډی را نغله، هر څه مزارې ورته وکړي، نه کرایه راکړ نه شه، نه لږ راکړ نه ډېر، ولار چیر چې ځای ورته موږ به دا هغه مونږ کرایه کړی ته دا ځای پورې
کراچۍ را روان یم، کور مې را روان کړی دی، بیا یم افغانستان تخار ولایت پوس هلته په دمې ځای اډه کې تا کړو لې بس پیسې خرچې مې نه کړ، خپل په پیسو مې شپږ زره روپۍ د منی کرایه کړې دي. دی وویل چې زما مقصد په ذمهواري سیاسري نه ګرځي، که سیاسري نه نو هغه نه پرېږدي.
واده مې راوړ د مژ د چمن ټکټ کړی و، چمن کې ګاډی والا خو ته کښته کړو، هغه کرایه را نه کړ او اوس دې راپورته کړو، دی ویل چې مژ په زمانه ته رسېدل دلته چې راغله اوس پریشانی دغه دی، چې مجزه را سره دي څوک پرېږدي.
دغه و دغه مسافر رسیدي موږ ته وویل چې دوی پر دغه لاره باندې په څو ځله زوار باندې پر کوم ځای باندې را ګرځول شوي دي، او دوی خپل منزل مقصود ته ځان رسولو هڅې کوي، خو دغه وخت اوس هم دا په لاره کې بند پاتې دي، زنانې او کوچنیان جوړیان د دوی سره ورسره دي. اوس تر دمګړي پورې که څه حکومتي چارواکو د دغه پرلت احتجاج کوونکو د احتجاجونو په هکله باندې څه د اوس پر کوم غبرګون تر سم دستي توګه نه دي ښکاره کړی، خو دوی دا وایي چې د دې څه کومې غوښتنې دي هغه په زیاته غوښتنې دوی منلې دي. یوازې دغه سیمې څخه کوم د اف سي ځواکونو د ایستلو کومه غوښتنه ده، هغه د دې د وسه بالا ده، ځکه چې دوی دغه غوښتنه نه شي منلی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړی.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې نوی شامل کړی شوی پخوانی نیمه قبایلی سیمه جنډوله کې پختنو میرمنو په خپل سیمه کې د نام نه پرست احتجاجي ناشته شروع کړی ده، او وای شاوخوا وطن ځوانان امنیتي ادارو وړي دي هغه دي خوشی کړی شي. پولیس وای په دې حقلا د احتجاج کوونکو سره خبرې کوي او د پیخي پلټنې شروع کړي دي. نور حال د سیمینا د دیوا خبريال عدنان بیتنی په دې ریپورت کې راکړي.
د سیمینا ایوزوان عبید الله بیٹنی وایس اف امریکا دفاع ته وویل چې د هغو میرمنو د خپل لدرکو خاوندانو وروڼو پلرونو او زمانو دپاره په جنډول سیمه کې د عسکرو کلی مخې ته احتجاج کړی او په پرامن طریقې سره د کلی لوی دروازې مخې ته ناستې دي. هغه وویل دا ښځې غواړي بې درکه کړی شوي کسان که په څه جرم کې ککړ وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړی شي.
کلی ورشه ناست دی، زنانا ډېرې دي، تقریبا ډېر څلوېښت پی سامان دي ورسره سړی دي.
احتجاج کې ګډون کوونکي ایوې زنانا ترینا بیبی وویل د شپې پر مهال د دوی د کورنۍ و کسان امنیتي ادارو وړي دي، او د عملیاتو پر مهال د ښځو بې حرمتي او په دوی تشدد هم شوی. هغې وویل د شپې ناوخته امنیتي سرتېري د دوی کور ته ناڅاپه راغلل، خاوند یې ورته د دوی په مخ کې په ډنډو ووهلی او بیا د ځان سره وړی دی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې دغه مېرمنې زیاته کړه د دوی د کورنۍ د سړو بوتلو وروسته امنیتي عسکر بیا د شپې تیاره کې په داسې حال کې د دوی کورونو ته ورغلل چې په کورونو کې یوازې زنانه پاتې وې. دوی کورونو ته بېرته اجازه ورننه وتل او په کوټو کې د لټون عملیات پیل کړل. ترینا بیبي اویل زموږ په کور کې یوازې دوه تنه ښځې وو او د کور ستر یا پرده یې رالمه کړه او د کور تلاشي یې شروع کړه. هغې اویل نن د خلکو په مخ کې ذکر راوتلی وو چې د ډېرې بې عزتۍ نه مدار غږ کړی دی.
موږ په کور شي څوک نه و شپې ودوخه ما ودل خو به راهیچ کړلی سړی ځوانې زمانه ښځې کور کې منه بوډای ښځه وانه بوډای سړی ورته غونډې په مځکې تمله ودي وه سترګې ور تړلې وې د بوټانو سره پرې ختل بیا هغه چې دالې وایستل جلا یې کړل دی بیا موږ په غونډې وایې وه ښځې په کوټې شي پاتې شو په کمرې شي دوه غونډ کوټې ته یارې ښځې ته کوټې ته کوټې ته ګډېدلی بیا موږ ځینې را ووتو دغسې موږ هغه وکړه بیا د دوی وکړله د سړي خو د نورې هېڅ خبره نه ووري خو جلو دپاره پیدا کړي موږ بیا ادبي بیان وکړې موږ بې عزتي بیان وکړې اوس په موږ نن دلته تریغه پورې دلته ناستې چې موږ ته خپل سړي نه راکړي.
د جنرال پولیسو تھاڑے مشر ایس ایچ او تاوس خان وای صفابره کاډی وسره په خبرو کې اومنل چې شاوخوا نږدې 40 شجو احتجاج خړای هغه ویل دوی ته خپل دغه پیښې معلومات نشته خو د احتجاج کوونکو سره خبرې کوي. زیاته کړه دوی احتجاج کوونکو تر رسیدلی او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان امنیتی ادارو تر اوسه دغه تورن په اړه څه جواب نه دی ویلی خو په سیمه کې یو امنیتی څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل دوی په دې سیمه کې د پټو وسلوارو د شتون استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او پورته کړي شوي کسان د امنیتی ادارو سره دي. هغه وویل چې کوم کسان ګناهګار وي هغه به عدالت ته وړاندې کیږي او چې کوم بے ګناه وي هغه خلک به خوشي کیږي. د پاکستان پوځ تل وایي دوی په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي خو کوم داسې تنې نه دي نیولی چې د ریاست یا ادارو پر ضد په څه جرم کې ککړ نه وي. عدنان بیٹنای ڈیوا جنڈولا ٹانک
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
خبری خبرونه کې د هر اتوار په ورځ د لیوه همکار سلطان علي ټکر ستاسو د پاره د پښتو ادب د فن او د هنر سره تړلې دی او پیژندلې تن د ژوند او د فن کې سراوړي. نو راځي چې خوښ شو هغه ستاسو د پاره نن د کم یو هنرمند د فن او د ژوند کې سراوړي ده.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د پیر محمد کاکړ. حبیبی سے پخپل کتاب پختان شعرا اول ہے سکے د پیر محمد کاکڑ په حوالہ داسې لکی وای چې پیر محمد کاکڑ د کاکڑو یو خ نام تو شاعر دی. د د د جون د حالات په خپل مونږ سره پوره پوره معلومات نشته. البته دومره ویلی شو چې پیر محمد د احمد شاه بابا د وخت شاعر دی او د دې پختون شنشا د دربار یو علمی رکنو. او دا هم معلومه شوې ده چې د احمد شاه بابا د زوی شهزاده سلیمان استاد هم د په زوړ عمر کې وفات شوې دي او د قندهار په لوی هدیره کې ښخ دي. پیر محمد کاکړ د خپل وخت لوی استاد او مدرس هم او ډیر شاګردانې لرل او هم د دې او شاګرد ابراهيم خان د دې دیوان په خپل قلم په 1200 او 1300 سن هجری کې لیکل دي. د پیر محمد د پیدایش تاریخ تقریبا 1200 او 40 هجری دي او هر کله چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د 1200 او شپږتیا هجری نه هم لس کا لپس جوندی معلومی گی نو وایو چی یو لسوا او شپگ نوی پوری جوندیو او څو وخت چې اعلی حضرت احمد شاه بابا وفات شو نو قندهار کې د د پزی شهزاده سلیمان کېناستو. نو پیر محمد د د پنوم د معرفت الافغانی نومي کتاب ولیکلو او ورته پیش کړو. د د د ادبی وینا مثال د د لوړ او قیمتي دیوان دی چې د کابل ټولنه چاپ کړی دی. د د ټول دیوان ته چې سړی وګوري نو د عشق او مینې د احساساتو نه ډخ کاری. ولی وینا یې داسې خوږه او د سوز نه ډکه ده چې د خپل دور هیڅ یو شاعر ورپسې نه رسي او د پښتو ژبې په ډیرو اوچتو شاعرانو کې ځان له ځای کړی دی. د ځان له یو جدا سبق راایستی دی چې هغه سادګي سلاست او متانت کې د خوشحال او رحمان سره پښه وهي او نزاکت لور تخیل او ادبی تلازماتو او استعاراتو کې د حمید او شیدا سیالی کوي. د ده د شاعرۍ سبق د خوږوالي سیاست او ادبی لورتیا له کبله وروستو شاعرانو ډیر خوښ کړی دی او ډیرو شاعرانو د ده په پل ایښی دی. نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو. شنه خالونه چې د پاسه په جبین ګدی شنه خالونه چې د پاسه په جبین ګدی دا زما په زړه دا غونه آتشین ګدی د عشق اور می ویلوی د زړګی شمع د عشق اور می ویلوی د زړګی شمع بیهوده می په موم نقش د نګین ګدی او شین توتی دی کړو محروم له شکر لبو شین توتی دی کړو محروم له شکر لبو و مګستا سو پیالا د انګبینګ دی ما د خیال لر فرشکړی تور لې مدی او ته بنیاز قدم ولی په زمین دی او اوس نقاب له مخه واخله په خندا شه اوس نقاب له مخه واخله په خندا شه تر سو غم می په خسته خاطر حزین دی او پشپحال د مهجوران په یاد روڑا پشپحال د مهجوران په یاد روڑا پراحت چې سر له ناز په بالینګ دی آزرده بد لجورا پیر محمد شي آزرده بد لجورا پیر محمد شي چې اغیار سره بنا د آن او اینګ دی. خو ګوریدونکو پراتلونکو پروگرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خ جون درته غواړو.
اوړاندې کوسیو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
کله چې د کال 2010 په جنوري کې په هیټی کې یو سخت زلزله راغله چې پکې د یو نیم لک نه زیات خلک مړ شوي وو. نو امریکای سمدستي هیټی ته د مختلف قسمه امداد لیږلو فوري اقدامات کړي وو. امریکای د زلزلې د لاسه د ډنګو شو ودانو د ملبو لاندې د ګیرو خلکو د لټون د فار د ماهرانو او د طبي عملی ډلې هیټی ته لیږلې وي. دین علاوه په سوونو ټنه امدادي سامان هم لیږلې وو چې پکې خوراک د سکلو صفا او به دوايانې او د سر پټولو ارزی پناګانی شامل وي. د روان کال د اگست په 14 تاریخ په هیټی کې یو ځل بیا ډیره سخت زلزله راغله چې لوی شمیر خلک پکې مړه او جوړ شول او ودانې ونړېدې. امریکای یو ځل بیا د هیټی خلکو ته د سمدستي امداد وړاندیز وکړو. د هیټی په زلزله کې د شوو تباکارو په باب له صدر بایدن سمدستي خپل د خفګان یو پیغام کې ویلي دي یقینا چې د هیټی په خلکو دا وخت ډیر د ازمیخت وخت راغلی دی. زه د هیټی په سنت لوئس ډوسیډ خار کې د زلزلې د لاسه د سرو مال په شیوي زیان تاوان ډیر دلګیر یم. مونږ هغه ټولو سره د دې په غم کې شریک یو. د چا چې څوک نیازبین په دې زلزله کې مړ شوی دي یی کورونه وران شوی دي او کار روزګار یې برباد شوی دی. صدر بایدن خپل پیغام کې وویل چې ما د امریکای له طرفه د هیټی د زلزلې ځپلو خلکو ته د امداد رسولو وینا کړې ده او دغلتا په امدادي کارونو کې د رابطي ساتلو د پاره مې د ترقۍ د پاره د امریکای د نړیوالي ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمه سمانتا پاور د امریکای ستره چارواکي مقرر کړی دا د اووی چې د یو ایس ایډ په ذریعه مونږه د شوی زیان تاوان تخمینه لګاو او چې د جوبلو کسانو علاج وکړو او د چا کورونا او روزګارونه چې تباہ او برباد شوی دي نو چې هغه سر دوباره آباد کو. امریکا د هیټي د خلکو نږدې ملګری ملک دی او آینده کې به هم وي او مونږ د دې غم لړلې پیښې د وجې د هیټي خلکو سره موجود یو. په هیټي کې د خپل جغرافیایي حیثیت له سببه قدرتي آفتونه ډیر راځي چې سمندري طوفانونه او زلزلې هم پکې شامل دي. د هیټي د دې جغرافیایي حیثیت له سببه یو ایس ایډ د کډوالو بین الاقوامي تنظیم ته او د خوراک عالمی پروګرام ته امداد شروع کړی دی چې دغه ادارې د قدرتي آفتونو په صورت کې د وړاندې نه امدادي سامان او خوراک تیار ساتي او چې د هیټي د حکومت وستوان هم دومره مضبوط کی چې د ضرورت په وخت کې د خپل خلکو امداد کولای شي. د دې فیصلې ضرورت اله محسوس کړی شو کله چې د یو ایس ایډ امدادي کارکونانو په هیټي کې د زلزلې راتلو وروسته د جون بچکولو امدادي سامان تقسیمول شروع کړ. دین علاوه یو ایس ایډ د زلزلې نه یو ورځ پس په هیټي کې د قدرتي آفتونو په صورت کې د امداد رسولو یو ډله مقرر کا. د اگست په 14 تاریخ یو ایس ایډ د هیټي د حکومت په خواص خاري سیمو کې د خلکو د لټونو د خلکو د بچکولو یو مضبوط ټیم الیګرو. دغه ټیم دا وخت د هیټي د خلکو په ملاتړ د خلکو د لټونو د دوی د بچکولو عملیات شروع کړی دي. یو ایس ایډ سره په دې امدادي کارونو کې د امریکای د دفاع محکمه هم لاس کوي. د امریکای جنوبي کمان او د امریکای کوست ګارد د یو ایس ایډ امدادي عمله د ضرورت ځایونو ته رسي هر کله چې جوبل کسان د علاج د پاره دارالخلافه پورت او پرنس ته رسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډي سي 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.